افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکوي کله ډاکټرانو سره د خلکو لوري بدرفتاری همداسې دوام ومومي ممکن روغتیایی کارکوونکي دندې پرېږدي. دا وروسته له هغه ده چې یو شمېر ډاکټرانو د خلکو څخه شکایتونه کړي چې د ځینو زورواکو لخوا په مختلفو سیمو کې په ظالمانه توګه وهل شوي، ډبول شوي دي. دا مو د خپرونې د سر موضوع ده. دوستانو، ستړي مشئ. د ازادي راډیو په عادي خبري مجله کې مو هرکلی کوو. تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. صفي الله ستانکزی دروړئ.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي افغان چارواکي هڅوي چې د ایرانی پولیساتو د بد چلند قضیه په بشپړه توګه وڅیړي. د افغانستان جمهوری ریاست ویلي طالبان باید د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند لپاره د افغان حکومت او افغانانو غوښتنې ومني. او د روغتیا نړیوال سازمان WHO ګواښ کوي چې که د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه په چټکۍ لیرې شي، د دې ویروس خپرېدا به یو وار بیا اوج ته ورسیږي. پوره خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي افغان چارواکي هڅوي چې د ایرانی پولیساتو د بد چلند قضیه په بشپړه توګه وڅیړي. هغه دا خبره پرون په یو خبری کانفرنس کې وکړه. د تیرې اونۍ د هغو راپورونو پر راوڅېدو ډېر زیات اندېښمن شوم چې ایرانی پولیساتو ځواکونو له هغو افغانانو سره چې د نفقې او کار په لټه کې ایران ته وراوښتي وو بد چلند کړی، ځورولي دي او اوبو کې ډوب کړي. موږ افغان چارواکي هڅوو چې د دغې پېښې بشپړه څېړنه وکړي څو یې له عاملونو سره حساب کتاب وشي. د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ د هرات په ولایت کې له ایران سره پر پوله په لسګونه افغانان د ایران د پولیساتو ځواکونو له لوري وهل شوي او مجبور شوي چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. په دې پیښه کې د لسګونه افغانانو د وژلو ادعا هم شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر ژمنه کړې چې د ډیپلوماسۍ له لارې به هڅې وکړي چې د افغانستان او ایران پر پوله د هغه ظلم او وحشت قضیه تعقیب کړي چې یو شمېر افغانان پکې وژل شوي او شکنجه شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست ویلي طالبان باید د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند لپاره د افغان حکومت او افغانانو غوښتنې ومني. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل طالبان باید اوربند ومني ځکه د خبره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند یو مهمه شرط ده. جمهوری ریاست وروسته له هغه په طالبانو د اوربند د ټینګښت غږ وکړ چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر پرون په دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ویل شاهین نن په خپل ټوټر باندې لیکلی دی چې ډاکټر خلیلزاد او ملا برادر د قطر د بهرنیو چارو د وزیر مطلق القحطانی په حضور کې د بندیانو په چټک خلاصون، د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او د توافقنامې په بشپړ تطبیق اوږدې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي خلیلزاد به پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې تړون بشپړ عملي کړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې خلیلزاد دا سفر داسې وخت کوي چې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالي او په دې هیواد کې د کرونا خبرې شوې وبا د موري هغه هڅې ځانمنې کړي چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره مخته وړي. د امریکا د ګارد شپېته سرتیری او شپږ چینهوک هلیکوپټرې منځني ختیځ او افغانستان ته د اکمالاتو د رسولو په هدف پرون له امریکا حرکت پیل کړی. د امریکا په اوریګن کې د ملي ګارد د قمندانۍ په اعلامیه کې راغلي له افغانستانه د سرتیرو د را ایستلو پروګرام ته په پام به دا سرتیری او پکې عسکر د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د اکمالاتو په برخه کې اغېزمن تمام شي. په اعلامیه کې د جنرال ویلیم پرندر په حواله لیکل شوي دغو سرتیرو د اکمالاتو په برخه کې ډېر فعالیتونه کړي او خپله وړتیا یې ښودلې ده. امریکایي سرتیری له دې مخکې هم د کووید 19 یا کرونا ویروس د مخنیوي په هدف په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له لارې لرو پرتو سیمو ته طبي مرستې او وسایل رسولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ګواښ کوي چې که د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه په چټکۍ لیرې شي، د دې ویروس خپرېدا به یو وار بیا اوج ته ورسیږي. د دغه سازمان رئیس تدروس اتهانم ګبریسس پرون ناوخته په یو ویډیو پیغام کې په دې مسلې خبرې وکړې. هغه وویل هیوادونه باید ډاډمن شي چې د کرونا ویروس د تشخیص او قرنطین کافي امکانات په واک کې لري. د ښاغلي اتهانم په خبره کې لګیدلي محدودیتونه په مرحلې شکل او په دقت لرې نه شي، د اوسنۍ دورې په سمه توګه کنټرول هم ونه شي، د ویروس د بیا راتګ ویره شته. په یو شمېر هیوادونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو اندازه او ورسره د مرګونو شمېر کم شوی دی. له همدې امله اکثر اروپایي هیوادونو لګیدلي محدودیتونه په تدریجي شکل راکم کړي او لا هڅې کوي چې اغېزمنې برخې سمې کړي. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون او د ورلد میټرز ادارې د شمېرو له مخې په ټوله نړۍ کې تر نن په کرونا ویروس د اخته خلکو شمېر شاوخوا 3,800,000 ته رسېدلی چې له ډلې 1,300,000 کسان ژغورل شوي خو 2,400,000 کسان مړه دي. د عراق پارلمان نوی صدر اعظم مصطفی الکاظمی ته چهارشنبه ناوخته په غوسه اکثریت د باور رایه ورکړه. په دې ترتیب د عراق د نوی کابینې د تشکیل لانجه چې له میاشتو میاشتو د دې هیواد د کړکېچ یوه عمده دلیل بلل کیږي تر یوې اندازې هوار شو. مصطفی الکاظمی د عراق د ملي اطلاعاتو پخوانی رئیس و د الکاظمی د نوی کابینې 15 نوماند وزیرانو هم د باور رایه خپله کړه. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اورتاګس په عراق کې د نوی حکومت او کابینې له جوړېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې امریکا به له یاد حکومت سره مرستی وکړي. او یو ایرانی سړی د وخته شی د دغه هیواد د ګمرکاتو په رسمي لیست کې ثبت کړي او په عراقیانو یې پلوري. د ازادي اروپا راډیو د فردا څنګه د یو راپور له مخې حامد ترعیب وایي دی د اوښ یو لیتر تشی په $50 پلوري او له اتو میاشتو راهیسې 300 لیتره خرڅې کړي. حامد وایي کله چې غوښتل د اوښ تشی د صادرولو لپاره رسمي جواز ترلاسه کړي د کرنې او مالدارۍ ادارې مسؤلینو پورې خندل. د منځني ختیځ په تیره بیا عربو هیوادونو کې ځینې خلک په دې باور دي چې د اوښ تشی د یو شمېر ناروغیو په درملنه کې ګټوري تمامېږي. په دې وروستیو کې یو ایرانی چې ځان اسلامي عالم او حاکم هم باله په دې تور ونیول شو چې خلکو ته یې د اوښ د تشو د څښلو سپارښتنه کوله څو د ده په خبره په کرونا ویروس اخته نه شي.
سموګه آزادۍ راډیو نه اوري دوستانو خبرونه مو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړي سموګ په ویب پاڼه آزادۍ راډیو .com کې کتلی شي. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکړی ک چیرته د ډاکټرانو سره د ځینو زورواکو لخوا بد چلن همداسې دوام وکړي ممکن روغتیایي کارکوونکي دندې پرېږدي. د دې وزارت د خدماتو مرستیال ویلي نن یو شمیر پایوازانو ځینې ډاکټران په ظالمانه توګه وهلي ډبولي دي. په ځینو نورو ولایتونو کې هم د ډاکټرانو د وهلو ډبولو رپورټونه ترلاسه شوي. وروستۍ پیښه په کابل کې شوې ده. په دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واربیا سیمې ته په سفر وتلی. تیره ورځې په دوحه کې له طالبانو سره کتلی دي او ټاکل شوی د هند او پاکستان ته به هم سفرونه وکړي. نوموړی هند او پاکستان ته له سفرونو څه غواړي او وروستۍ هڅې به یې څه پایلې ولري په دې موضوع به رپورټ ولرو. همدارنګه د ملګرو ملتونو له هغه خبرداري مو هم خبرو چې وایي په بېوزله هیوادونو کې ښایي د کرونا بحران په راروانو څو میاشتو کې اوج ته ورسیږي او میلیاردونه ډالرو مرستو ته اړتیا ولري. افغانستان څومره دغه بحران ته چمتو دی؟ په دې موضوع د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د نشراتو له رئیس سره غږیدلی یو که وختو نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې کله ډاکټرانو سره د خلکو لوري بدرفتاري همداسې دوام وکړي ممکن روغتیایي کارکوونکي دندې پرېږدي. د وزارت د خدماتو مرستیال وایي نن یو شمېر پایوازانو ځینې ډاکټران په ظالمانه توګه وهلي ډبولي دي. وحید مجرو وایي د دې پیښې په لړ کې پولیسو یو ټپي ډاکټر توقیف کړی و خو د کابل پولیس د ناروغانو د کورنۍ لوري د ډاکټرانو وهل ډبول ردی. نور حال د خاطر پردیس په رپورټ کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د چهار شنبې د ورځې په غرمه په افغان جاپان روغتون کې د کووید-19 ناروغۍ له امله د یو ناروغ له مړینې وروسته د ناروغ کورنۍ او خپلوانو په ډاکټرانو حمله وکړه او څو روغتیایي کارکوونکي ټپي کړه. د دغه وزارت په خبره ستونزه یوازې د ډاکټرانو وهل او ډبول نه دي بلکې پولیس یو ټپي ډاکټر هم څو ساعته توقیف کړی و. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال وحید مجروب په ډاکټرانو حمله ظالمانه بولي او وایي چې د دغه شان وضعیت دوام به له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو پر روحي منفي غیز وکړي. د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي خبرداري ورکوي چې که دغه وضعیت دغه ډول دوام وکړي د افغانستان روغتونونه بل روغتیایي کارکوونکو خالي شي.
دغه ډول وضعیت به په طبي ټولنه کې د روحي د ماتېدو لامل شي. په داسې حالاتو کې چې د روغتیا سکتور د پیړۍ له تر ټولو سترو ستونزو سره مخ دی د وزارت لپاره یې ستره اندېښنه راپارولې. د نن پیښې په شان به نورې داسې پیښې ریخی هم ولرو زر به مون مجهز خو ل روغتیای کارکونکو خالی روختونونه اولرو
د کابل پولیس بیا د امر روغتی وزارت د مرستیال خبری ردوی وای چی په افغان جاپان روختون کې هیڅ ډاکټر یا روغتیای کارکونکو وحل شوی نه دی. د کابل امنی قماندانی مرستیال محمد نبی بیان ازادي رادیو تو ویل په کووید 19 ناروغي د اخته کس لمړی نیورسته یواز لفظی شخړه د ناروغ د کورنۍ او ډاکټرانو ترمنځ شویده. د هغه په خبره پولیسو د مړ شوی ناروغ د احساساتو د آرامولو لپاره یو ډاکټر په تکتیکی ډول ځان سره وړی وو او بیرته یې دندې ته ستون کړی دی.
د امر شوی ناروغ کورنۍ ډاکټران د هغه په وژلو تورن کړی وو او وروسته یې ترمنځ لفظی شخړه رامنځته سوې. د حوزې امیر هم په تکنیکی ډول ډاکټر له ځان سره وړی وو تر څو د امر شوی ناروغ ته کورنۍ له لورې ونه ډبول سي تر هغې چې د ناروغ کورنۍ او خپلوان روغتون ته پرېږدي.
د کابل د پولیسو دغه چارواکي په خبره له دغې پیښې وروسته افغان جاپان روغتون ته نږدې زیات شمېر نور اضافي پولیس هم هستول شوي دي. له دې سره د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن د پیښې د کنټرول لپاره د پولیسو له لورې د یو ډاکټر په تکتیکي ډول توقیف یو مسلکي کار بولي، خو نوموړی د ناروغانو د کورنۍ له لورې د ډاکټرانو وهل جرم ګڼي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا د ازادي رادیو ده. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د کرونا بحران ښایي د بېوزله هیوادونو لپاره په راتلونکو کې نور هم ستر شي. د افغانستان په شمول د بېوزلو هیوادونو لپاره دا سازمان اټکل کوي چې په خوارو هیوادو کې به د کووید 19 ناروغي له دریو تر شپږو راتلونکو میاشتو اوښته ورسیږي او ښایي د قابو کولو لپاره یې میلیاردونه ډالر مرستو ته اړتیا ولري. احمد شیبر پرې تفصیل لري.
ملګرو ملتو د پنشن بې په ورځ د 4.5 میلیارد نورو ډالرو غوښتنه وکړه تر څو د میلیونونو انسانانو ژوند وژغوري او د کورونا ویروس ته خپرېدو مخه په هغو هیوادو کې ونیسي چې ځپل شوي دي. دا د هغو 2 میلیارد ډالرو سربیره دي چې مخکې ملګرو ملتو د مارچ په 15مه د هغو غوښتنه کړې وه او د دې مرستې نږدې نیمایي تر اوسه ترلاسه کړې هم دي. د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتو مرستیال مارک لوکوک په یو بیان کې وویل چې د کورونا ناوړه اغیز به پر هغو هیوادو زیاتې وي چې ډېر خوار دي. نوموړي زیاته کړه که چېرته سر له اوسه موږ لاس په کار نه شو نو بیا به دې ته چمتو کیږو چې شخړې به ډېریږي، لوږه به زیاتېږي او فقر به پراخېږي. د ده په وینا قحطۍ تر سترګو کیږي. اټکل کیږي چې 6.1 میلیارد ډالر به د ډسمبر تر میاشتې د بشري مرستو ستونزې هوارې کړي. دا مرستې د افغانستان او سوریې په ګډون نږدې 40 هیوادونه رانغاړي چې جګړې پکې دي. د ملګرو ملتو د مرستو په دې نوې غوښتنه کې د پخوانیو 2 هیوادو تر څنګ پاکستان، بنین، جیبوتی، لایبیریا، فلیپین، سیرالیون، توګو او زیمبابوې ورزیات شوي دي. پر دې پیسو به طبي وسایل اخیستل کیږي چې د ناروغانو معایناتو شي او د هغوی په درملنه به پیسې ولګول شي. همداراز به د لاسونو د وینځلو میکروب ضد مواد اخیستل کیږي، عامه پوهاوی به کیږي او افریقا، آسیا او لاتین امریکا ته به د هوا له لارې بشري مرستې انتقال شي. ملګري ملتونه وایي چې پر دې مرستو چې غوښتنه یې شوې ده د کووید 19 ناروغۍ له امله چې د خوراکي موادو له اقتصادي بحران سره خلک مخامخ کیږي د هغوی غم به خوړل کیږي. د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتو مرستیال مارک لوکوک ټینګار کوي چې فوق العاده اقداماتو ته اړتیا شته. د ملګرو ملتو له اټکل سره سم شاید د کورونا ویروس له دریو تر شپږو راتلونکو میاشتو پورې د نړۍ په خوارو هیوادو کې اوج ته ورسیږي.
و مو لیدل چې ملګرو ملتونو نن د افغانستان په شمول په خوارو هیوادونو کې د کرونا وایرس له امله رامنځته شو او رامنځته کېدونکو بشري اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره د 4.1 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د کرونا وایرس له خاطره د رامنځته شوي او رامنځته کېدونکو اجتماعي او اقتصادي ستونزو د مخنیوي د چارو مشري د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ته سپارل شوې. د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو له رئیس رضوان مراد سره احمد شیبر مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ځینې کړې که چیرې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو مرستې وشي حکومت به وار له واره کوم ګامونه اخلي. ښاغلی مراد په ځواب کې وایي
کله نړیوالو مرستو موږ سره وشولې او هغه ژمنه چې مثلا نړیوالو موسسو اروپایي هیوادونو او نورو سازمانونو کړی دي نو دغه اقلام زیاتیږي، یعنی په دې معنی چې د وچې ډوډۍ ترڅنګ به نور خوراکي مواد هم خلکو ته رسول کیږي او خلکو ته به توزیع کیږي.
داسې ویل کیږي چې ملګری ملتونه پر دې ټینګار کوي چې مرستې به دوی رسوي، افغان حکومت ته به یې نه سپاري. که دا ستونزه وي، دا مرستې به ونه ځنډېږي.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړې استازي میرمن دیبورا لاین سره چې کله د جمهوري ریاست لومړي مرستیال محترم صالح صاحب غونډه وکړه، نو هغې ژمنه وکړه چې د ملګرو ملتونو مؤسسې آماده دي چې له تاسو سره همکاري وکړي. یو شی باید د افغانستان خلک په پام کې ونیسي، هغه دا چې موږ د لومړي ځل لپاره له کلونو وروسته غواړو چې خپلو خلکو ته د مرستو رسولو چارې یا خلکو ته په دې سخته شیبه کې ځان رسول د افغانستان د دولت په محوریت او رهبرۍ وشي. یعنی دولت مسئول دی چې خلکو ته ځان ورسوي او خلکو ته وښیي چې دا مملکت بې وارث او بې مالک نه دی. موږ د ملګرو ملتونو ټول سازمانونو سره خبرې همدا کړې چې تاسو کولی شئ موږ سره همکاري وکړئ، تخنیکي همکاري، مالی مرسته، د غراس د تطبیق او شفافیت په برخه کې، اما مشري به د افغانستان دولت کوي او ملګرو ملتونو دا موږ سره منلې ده او ملګرو ملتونو دا شمنه هم کړې ده چې دوی بل بلابل وزارتونو سره په انفرادي ډول هم همکاري کوي. د غراس د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي سره هم خاغلی صالح صاحب خبرې کړې او له هغې غوښتې دي چې په ستراتیژیکو غونډو کې له موږ سره ګډون وکړي او کومو ځایونو کې چې اړتیا ده چې ملګري ملتونه همکاري وکړي هغې ځای کې به له دوی وغوښتل شي چې همکاري وکړي.
تر اوسه چې د وچې ډوډۍ ویش په ځینو ښارونو کې پیل شوی دی، شکایتونه شوي په تېره بیا د شفافیت پاړه مرسته
د شفافیت پاړه واقعي پختنه مشته، زینو زینو کې اندېښنې مشته. پروسه په اول سر کې د حتمان مشکلات هم لري او بل وضعیت هم نورمال نه دی. په ټول نړۍ کې هم د خوراکي موادو د ویش دغه پروسه څه رقم چې توقع کیږي په هغه رقم پر مخ نه ځي. موږ هڅه وکړه چې فقط د ټولنې خپل خلک وای چې څوک بے وزله دی، مثلا ملا امام، د گذر وکیل، د خلکو استازي، مدني فعالان، د غراز د کلو مشران، سپینګری مخاور دې مونږ ته خلک معرفي کړي. په لومړی سرونو کې چې کابل کې کله دا پروسه پیل شو، زین زینو کې شکایتونه ول چې مستحق خلکو نمونه په لیستونو کې نشته. نو بیا د لومړی معاون صاحب په هدایت باندې مونږ ټول خاروالانو ته هدایت ورکړ چې هر ورځ به لیستونه اصلاح کیږي او هر ورځ به کوشش کیږي چې مستحق کسان پنه شي تر څو هیڅوک له دې ډوډۍ نه اقلن محروم پاتې نشي.
د وچې ډوډۍ د ویش په برخه کې روغتیا هم اندېښنه شته، ځکه چې په ځینو نن بیانو کې خلکو هغه نږدې دوه متره واټن د یو بل سره نه دی مراعت کړی چې روغتیایي مسؤلان د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټینګار پرې کوي. په دې برخه کې مناسب څه وایست؟
لومړی معاون صاحب د کابل خاروال، دغه راز د ټولو لوی ښارونو له ښاروالۍ وغوښتل، له ناحیو یې وغوښتل او د عامې روغتیا له وزارت نه وغوښتل چې اقلن دومره وکړي چې هلته یو یا دوه کسانې، ځکه د هر نانوی مخکې اندازتن موږ ویل چې 200 کسان راټولېږي، نو د 200 کسانو ترمنځ هلته د واټن ایجادولو کې هغوی ته لارښوونه کې هم ناحیې، هم ښاروالي او هم ولایتي چارواکي او هم د عامې روغتیا وزارت مامورین باید موږ سره همکاري وکړي تر څو هم خلکو ته ډوډۍ ورسیږي او هم صحیح تدابیر مراد شي، چې امید دی په دې برخه کې به لا نور نظم او شفافیت رامنځته کیږي او هم صحیح تدابیر مراد شي. اما موږ په دې اړه د دې خطراتو له دې اندېښنو آگاهي او په کار کې څرنګه دا خطرات او دا اندېښنې کمې کړو.
رضوان مراد د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستيال د اماډیکو او مطبوعاتو د برخي مشر چې تاسو سره مرکه ورده. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو. اوس هم د سولې پاړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یوار بیا د سیمې په سفر وتلی او په دې لړ کې په دوحه کې د طالبانو سره خبرې کړي. طالبان سویل شاین وای له خلیلزاد او ټیم سره د بندیانو پر خلاصون او د بین الافغاني خبرو پر پایل خبرې شوې. ټاکل شوی زلمی خلیلزاد هند او پاکستان ته ملاړ شي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
طالبان وی دی ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین سهیل شاهین نن په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په دې لیدنه کې د بندیانو پر خوشی کېدو، بین الافغاني مذاکرات او د هوکړه لیک پر بشپړه تطبیق خبري شوې. تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې د خاغلی خلیلزاد د تازه سفر د پیل خبر ورکړ. په دې خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې خاغلی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو په اسلام آباد او نوی دیلی کې له پاکستانی او هندي چارواکو سره په لیدونو کتنو کې د شخړو د کمیدو او د بین افغاني خبرو د ملاتړ لپاره فشارونه زیات کړي. د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیزاد سیمې ته دا سفر د سه شنبې په ورځ پیل کړی. اوس تازه افغان حکومت وایي د تاوتریخوالي راکمېدل نه یوازې د افغان حکومت بلکې د افغانانو غوښتنه هم ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک هم د طالبانو نه دا غواړي چې تاوتریخوالی دی ودروي او د افغانستان د خلکو غږ او د حکومت غږ د سولې لپاره دی اوربند لپاره باید ومني. نو د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې ډېر هلې ځلې کړي. موږ د نړیوال او خپل نړیوال متحدینو سره ګام په ګام مخته ځو ترڅو دغه فرصت نه استفاده وشي او هیواد ته سوله راشي. خو په کار ده چې طالبان دي د افغانستان د خلکو غږ د حکومت او د نړیوال غږ د سولې لپاره ومني او تاوتریخوالی دی بند کړي.
د ښاغلي صدیقي په خبره د بین افغاني خبرو پیل لپاره اوربند مهم شرط دی. له دې ورهاخوا د رویټرز خبري اژانس د یو راپور په حواله چې ویلي دي د خلیزاد دا سفر په داسې حال کې پیلېږي چې د طالبان لخوا د حملو زیاتوالی او په دې هیواد کې د کورونا خپره شوې وبا د نوموړي هغه حد زیانمن کړي چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر مخ وړلې. له دې ټولو سره په نړیوالو چارو کې افغان کارپو داوود مایر د خلیزاد دې سفر ته خوشبيني ښيي.
د خلیزاد صاحب کوم سفر چې پیل شوی ده په ډېر مناسب وخت کې دا سفر پیل ده. دا په داس حال کې ده چې د یو طرف نه د طالبانو بندیان خوشی کیږي، د بل طرف نه د حکومت کوم بندیان چې طالبانو سره دی هغه خوشی کیږي. د موافقتنامې بل جز د امریکایي ساکر و وتل دي، هغه باندې کار روان ده او یو اندازه عملي شوی دي. یعنی د ټول شرایط ته په کتو سره دا سفر یعنی په مناسب وخت کې ده.
ښاغلی مایر وایي دغه ډول سفرونه کولی شي د بین افغاني خبرو لپاره لاره پرانیزي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شوي تړون له مخې باید افغان حکومت او طالبانو شپږ زره بندیان خوشي کړي وای. خو د بندیانو د خوشي کېدو په اړه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې د بین افغاني خبرو پیلېدل وځنډیږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کرونا وایرس د خبرې شوې وبا له کبله پر روغتیایي سیستمونو فشار زیات شوی چې میلیونونه میاندي او نوي زیږیدلي ماشومان له خطر سره مخ شوي. یونیسف په یو تازه رپورټ کې په دې اړه د اندېښنې ترڅنګ ویلي چې اټکل شوی د کووید 19 وبا د اعلان له پیل څخه تر نهه میاشتو پورې په ټوله نړۍ کې 146 میلیونه نوي ماشومان دنیا ته راشي چې میاندي او ماشومان ټول دغه وبا له کبله له خطر سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق داسې مهال د نوي زیږیدونکو ماشومانو او د میندوارو ښځو پر روغتیایي وضعیت اندېښنه ښودلې چې کووید 19 یا د کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې روغتیایي سیستمونه او د طبي موادو او وسایلو د برابرولو خدمات له سختو فشارونو سره مخامخ کړي دي. یونیسف وایي د کورونا وایرس د وبا له پیل څخه تر نهه میاشتو پورې ښایي په ټوله نړۍ کې 146 میلیونه ماشومان وزېږي چې د دې یو پر څلورمه برخه یې یعنې 9 میلیونه به یې په جنوبي آسیا کې نړۍ ته سترګې پرانیزي. د یونیسف د ارزونې له مخې هند، پاکستان، بنګلادیش او افغانستان د جنوبي آسیا هغه هیوادونه دي چې ښایي دغه 9 میلیونه نوي ماشومان پکې وزېږي. په یادو هیوادونو کې به د یونیسف د اټکل له مخې په هند کې تر ټولو ډیر نوي ماشومان وزېږي چې شمیر یې 40 میلیونه ښودل سوی دی، خو د لس په ترتیب سره شمیر یې راکمیږي. په افغانستان کې په همدې موده کې د 1 میلیون نوي ماشومانو د زیږون اټکل سوی، خو د یونیسف چارواکي په دې هیواد کې د کمزوري روغتیایي خدماتو څخه چې لاله وړاندې په ناسم وضعیت کې ول اندېښنه ښيي. د یونیسف د افغانستان څنګ د مدني مشارکتونو مسؤل احمد جان نوزادی په دې اړه نن پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل
دا هغه شرایط چې هغه وباره منستکړي دي دا د دوی په نورمال حالت باندې منفي اغیزې شندې. په همدې خاطر باندې زموږ هیله دا ده چې د دوی و روغتیا ته یعنی د باردارو میندو او د نوي زیږیدلو ماشومانو و روغتیا ته ځانګړې پاملرنه وشي، سره د دې چې په افغانستان کې د پخوا څخه هم د روغتیایي سیستم ډیر بشپړ نه و، یعنی نیمګړتیاوې درلودلې. نو زموږ دا نگرانی ده، پر ټولو باندې ځخ کوو چې باید د باردارو میندو او د ماشومانو و د نوي زیږیدلو ماشومانو و صحت او روغتیا ته باید ځانګړې پاملرنه وشي.
که هم یونیسف د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د روغتیایي ادارو د سپارښتنو عملي کېدل یو ضروري اقدام ګڼي، خو خبرداری ورکوي چې دا محدودیتونه به شایي ځینې حیاتي خدمات لکه ولادي څارنې ټکنۍ کړي او په دې سره به د میلیونونو میندوارو ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د یونیسف مسؤلین په دې هیواد کې دا وضعیت لا کړکېچن ځکه بولي چې د دوی په خبره ډېری کورنۍ د دودونو له مخې د میندوارو ښځو د مراقبتونو چارې په منظم ډول مخته نه وړي. ښاغلی نوزادی په دې اړه هم له خلکو وغوښتل چې د میندو او ماشومانو د ژوند اهمیت ته پام وکړي. نوموړي زیاته کړه،
له بده مرغه باید ووایم چې یو تعداد منفي فرهنګ هم چې مثلا ډېر خلک و دغه ته مراجعه نه کوي و ډاکترانو کلینیکونو ته یې مراجعه نه کول، البته هدف یې میندې دي، هغه میندې چې هغه برداره دي. از موږ دا په یقیني ډول باندې د یونیسف دپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
سره له دې چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې آیا د زیږون پر مهال د کرونا ویروس له مور څخه ماشوم ته انتقالیږي که نه، خو یونیسف په خپل نوي راپور کې ټولو میندوارو ښځو ته سپارښتنه کړې چې په کرونا ویروس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره دي ټول احتیاطي ګامونه واخلي. د روغتیا پالانو سپارښتنه ده چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره باید ټول وګړي له یو بل څخه فاصله مراعت کړي، په یو ځای کې د ډیرو کسانو له راټولېدو ډډه وکړي، لاسونه هره ورځ په وار وار په اوبو او صابون پرېمینځي، او مخصوصا میندوارې ښځې دې د امکان په صورت کې له آنلاین روغتیایي مسؤلینو څخه سلا مشورې واخلي. یونیسف دا هم ویلي چې حتی که مور په کرونا ویروس اخته سوی هم وي او یا مشکوکه وي، ماشوم ته دې خپلې شیدې ورکړي، ځکه د دوی په باور د مور په شیدو کې د کرونا ویروس نه دی لیدل سوی، خو دا ضروري ګڼي چې ماشوم ته د شیدو ورکولو پر وخت ماسک حتما واغوندي او د ماشومانو له اخیستلو دمخه دې لاسونه ښه پرېمینځي. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز مشر جین گاف ویلي نسو کولای پر هغه وضعیت چې په جنوبی آسیا کې د میلیونونو میندو پیغلو نجونو او نوي زیږیدلو ماشومانو ژوند ګواښي سترګې پټې کړو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کرونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونې هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:29 اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د راډیو له لارې د FM په 100.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. که چیرې انټرنیټ ولري بیا نو چې د نړۍ په هر ګوټ کې او هر شهر کې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې په صافه او واضحه او مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې زموږ په ویبپاڼه کې تاسو کولی شئ چې زموږ ریپورټونه، خبرونه، اونیز پروګرامونه او نور مطالب لا تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي رادیو .com د ویب پاڼې پته ده. اوس هم د دې خبرونه ورسته ریپورت. کرونا وایروس د انسانانو خوونه عادتونه په ډیرو ځایونو کې بدل کړی دي. خلک اوس په لاس پختنه نه کوي، لا مینی یو بل تغیر هم نه ورکي. لا احمد شیبر ابو اوروچی په مرغانو هم دی وایروس اثر شیندلې او کنه.
سیګل مرغان د ایتالیا په پلازمینه روم کې د مرغانو اوس د ژوندیو شویو ښکار ته مخه کړې ده. وروسته تر دې چې د مارچ په 9 په روم کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه ولګېدل، د سیګل خواړه کم شول. پخوا به دې سمندري مرغه د روم په کوڅو او واټونو کې له انسانانو پاتې شوي خواړه پسې خوړل. په ایتالیا کې تر اوسه شاوخوا 2,15,000 کسان په کرونا اخته شوي دي او تلفات هم شاوخوا 1,500 ته رسیږي. د امریکا له متحده ایالاتونو او اسپانیا وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر کسان په ایتالیا کې تر دې دمه په کرونا اخته دي. د څارویو متخصص برونو سیګینی د ایتالیا د لا سیرا ورځپاڼې ته وویل چې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي له امله سیګل مرغانو د وحشي شویو خوی خپل کړی، پر کوترو برید کوي او واړه مرغان ښکار کوي. په ایتالیا کې د روانې اونۍ له پیل راهیسې ورو ورو بندیزونه لږ نور نرم شوي دي، خو له اټکل سره سم به د می تر 12 دغه وضعیت ادامه پیدا کړي. د ایتالیا حکومت وایي چې تر هغې وروسته به بیا شرایطو ته په کتو پریکړه کوي. آیا هغه وخت به بیرته سیګل مرغه لخپل کړي وحشي خو یو وګرځي که به د وړو مرغانو د غوښې له خونده بیا مشوکه له انسانه پاتې شویو خوړو ته ورنه وړي.
روختیا نړیوال سازمان سوای
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخندوي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.